پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، تاسو آزادی رادیو ته غواړی. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې ستوي دا یو ساعته غرمنی خبرونه ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په کمیسیون کې داخلي اختلافات د دې سبب سوي چې د رایو د تصفیې بهیر له ځنډ او خنډ سره مخامخ سي. خبرونه په خبرونو پیلو له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان سفیر سره د ناوړه چلند ادعا ردوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د ایران د یورانیم د بډاینې پراختیا په یوه ناسم لوري لوی ګام دی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 50 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان سفیر سره د ناوړه چلند ادعا ردوي. د خبري یاد وزارت پرون په ویلامې کې کړه ده. د ویلامې لمخې د پاکستان حکومت ټولو ته درناوی کوي او له بهرنیو استازو ته امر لري چې له ډیپلوماټیکو نورمونو او اصولو سره سم مخته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړم ورځ ویلي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي استخباراتو سازمان یا ISI لخوا هزار او ناوړه چلند ورسره شوی و. افغان حکومت د پاکستان په دې کار کلک اعتراض کړی و او ویلي دي چې د ISI لخوا د افغان سفیر احزار او له هغه سره ناوړه چلند د ډیپلوماتیکو موازینو او عرف خلاف عمل دی. افغان سفیر وروسته له هغه ISI ته ورغوښتل سوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې وویل چې په کابل کې د دوی ډیپلوماتان ځورول سوي دي. پاکستان له دوشنبې راهیسې په کابل کې خپله قونسلګري هم د هغه څه په خاطر چې خپلو ډیپلوماتانو ته پیښې امنیتي ستونزې یادوي تړله. افغان حکومت وایي د اسلام آباد لخوا د امنیتي اندېښنو په اړه ټولې ادعاوې په کلکه څیړي او پاکستان او نورو ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې ډیپلوماتان به یې خوندي وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 50 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کوي. د هندوستان په لکنو کې د مسابقو دغه لړۍ د افغانستان په کوربتوب کېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ مسابقه ماپښین پیلېږي.
ټکل شوې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډله سره خپله لومړۍ 50 اوریزه لوبه پیل کړي. دغه لوبه به د کابل پر وخت یو بجه پیل شي.
افغانستان او ویست انډیز به خپل دوهمه یو ورځنۍ مسابقه راتلونکې شنبه او دریمه یو ورځنۍ مسابقه د دوشنبه په ورځ وکړي. په هندوستان کې به دواړه هیوادونو درې شل اواره مسابقه هم کوي چې د نومبر پر 14مه، 16مه او 18مه به وي. بل مسابقه به ټیسټ لوبه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د ایران د یورانیم د بډاینې پراختیا په یوه ناسم لوري لوی ګام دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون وویل چې هیواد به له چهارشنبه د فردو په اټومي تاسیساتو کې سنتریفیوژونو ته د یورانیمو د ګاز ورګډول پیل کړي. تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له ژمنو د ترشا کېدو لپاره به تازه اقدامات وکړي. ایران د همدغه تړون پر اساس له ټاکلې اندازې د یورانیمو له زیاتې بډاینې او په دې اړوند له نورو پراختیا او منسوي دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روحانی د تازه اعلان په ځواب کې تهران د اټومي اخاذي باندې تورن کړی دی. هغه ویلي په ایران باندې ډیر فشار تر هغه پورې ساتل کیږي چې خپل بې ثباته کوونکی چلن ختم نکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره اټومي تړون پریښود او په دغه هیواد یې زیات بندیزونه له سره پیل کړل. له هغه وخت راهیسې د واشنگټن او تهران کړکیچین اړیکې لا پسې خرابې شوي دي. د تایلند په جنوب کې مشکوکو جلاغوشتونکو وسلوالو یو امنیتي پوسټه تر برید لاندې نیولې او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي دي. د یالا ولایت یو امنیتي مقام رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې بریدګرو پرون شپه ناوخته په دې برید کې چاودیدونکو مواد هم کارولې او په لارو یې د مرستندوی ټیمونو د راتګ مخنیوي لپاره خندونه چولې دي. د دې برید مسولیت چا نه دی منلی. د تایلند په جنوب کې اکثریت مسلمانان میشته. په تایلند کې پر تاوتریخوالو د څاري ورډل وای چې له 2003 کال راهیسې یوې جلا غوښتونکو وسلوالې ډلې په دریو مسلمان میشتو یا لا پتانی او ناراتیوات ولایتونو کې 2000 کسان وژل دي. دغه درې ولایتونو مخکې لدی چې په 1909 میلادي کال کې له تایلند سره الحاق سي د مالای مسلمانانو سلطنتي واکمنۍ پورې مربوط وو او 80% وګړي مسلمانان دي. ځینې مخالفي ډلې د تایلند په جنوب کې وایي چې د یو جلا دولت تر منځ تکول لپاره جنګیږي. او د تاجکستان چارواکو ویلي چې له ازبکستان سره د ګډې پولې په اوږدو کې 15 وسلوال بریدګر وژل دي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې نن په ویلامې کې ویلي چې شلو تنو مخپټو وسلوالو د تاجکستان په یوې پوستې برید کړی وو او د تاجک عسکرو په ځوابي ډزو کې 15 بریدګر ووژل او نو 15 او بخښي او 15 نورې ژوندې نیولې دي. له وسلوالو بریدګرو 15 کلاشینکوفونه هم نیول سوي دي. د تاجکستاني عسکرو او وسلوالو بریدګرو نشته نن سهار وختي په درې نیمو بجو د پلازمینې دوشنبې په 8 کیلومتري کې په یو سرحدي سیمه کې سوي ده. په دې نشته کې د تاجکستان یو پولیس ساتونکی عسکر او یو پولیس وژل سوي دي. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د منځنۍ اسیا په هیوادونو خاصتا تاجکستان او ازبکستان کې د داعش اسلامي دولت ډلې او د اسلام پالو افراطی ډلو د فعالیتونو اندېښنې موجودې دي. د خبرونو پای.
تاسو زادي رادیو ته واژیست. نن چهار شنبه د لړم یا خراب 15 د نومبر شپږم امیر احمد صافی د خبرونی تخنیکی چاري سمبالوي. د خبرونی په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونو وایي چې په کمیسیون کې داخلي اختلافاتو د رایو د تصفیې بهیر ټکنه کړي.
معلومات ټول کمیسیون څه شان دي؟ نو کمیسیون د پریکړو وخت کې تروس پرې فاتره غریدا په داخل کې ځینې اختلافونه ست.
ځینې ښوونکي او زده کوونکي په ښوونځیو کې د ازموینې لپاره د درجه بندۍ نوی سیستم پیچلی او بې ګټې بولي.
اوس چې پارچه وړو فامیل ته ټول سوال نه کوي چې څو کسان په دې کې او په اسانه توګه باندې موږ نشو کولای چې هغوی پوه کړو.
په بهرنیو موضوعاتو کې شاوخوا شلو وسلولو تېره شپه د تاجکستان او ازبکستان پر یوه پوسته حمله کړې چې مرګ ژوبلې اړولې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپرو. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په کمیسیون کې داخلي اختلافات د دې سبب سوي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه له ځنډ او خنډ سره مخامخ سي. د دغه بنسټ اجرایه مشر وایي که چیرې د کمیسیون کمیشنران دغه حالات کنټرول نه کړي کمیسیون به سره وویشل سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دارالانشا بیا وایي چې نن به دغه کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه پرېکړه کوي. نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې.
مننه سالی صاحب. د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشر انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې 15 ورځنی ځنډ، البته د ځنډ لامل په انتخاباتو کمیسیون کې خپل منځي اختلافات بولي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که دوی دغه شان مخ ته ولاړ شي د کمیسیون ویش ته زمینه برابرېږي.
څه مخکې معلومات راوه چې د ډملو کمپنۍ دغه معلومات د کمیسیون سره شریک کړي نه دي، ولې اوس تقریبا داسې معلومېږي چې معلومات ټول کمیسیون سره شریک شوي دي. نو کمیسیون د پریکړو وخت کې تروس پرې پاتې راغلی ده. په داخل کې ځینې اختلافونه شته. تاسو وګورئ خپل فیسبوک پاڼه داسې ښایي چې یعنې دوی په خپل منځ کې سره په یو سلاح او په یو خوله نه دي. او خدای نخواسته که دغسې واجهت مخته لاړ شي دا د کمیسیون د ویش او د تقسیمولو اندېښنه خپرولی شي. نو موږ جدي غوښتنه همدا ده چې په دغه واجهت کې باید احتیاط وشي.
خغلی رشید وایي دا ډول اختلافات به پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان ورسوي. ټاکل شوی وه چې 15 ورځې وړاندې د هیواد په 40 ولایتونو کې د ولسمشۍ انتخاباتو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پروسه پیل شي. د سه شنبې په ورځ د دغه کمیسون نیوی کمشنر رحیم ظریفی ازادی راډیو ته وویل نن د چهارشنبه په ورځ به دا پروسه پیل شي. خو دغه کمیسون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ ازادی راډیو ته وویل چې دغه کمیسون به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه ډیر ژر خپله پریکړه اعلان کړي.
کمیسون خپل ملاحظات درلودل. بلاخره موږ لس موارده چې دا یو ماستر لیست په اساس باندې موږ کمیسون ته وړاندې کړو چې د هغې نه اته موارد دي کمیسون لخوا نه تصویب شول، فیصله شول. دوه موارد چې هغوی په باندې نور هم غوښتل چې بحث پرې وکړي تصمیم نیول شوی، فقط موږ انتظار دې ته باسو چې هغه فیصله کمیسون امضا کړي. موږ به ډېر زر یو مشخص پلان سره ولایاتو ته لاړ شو او په ټولو ولایاتو کې به باشماري او تفتیش ترسره کړو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که د انتخاباتو دا بهیر نور هم وځنډول شي د ټاکنو بې پریتوب تر پوښتنې لاندې راولي. بله سالی صاحب،
ډیره مننه د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په کمیسون کې داخلي اختلافات د دې سبب شوي چې د رایو د بیا شمیرنې تفتیش او دغه پروسه له ځنډ او خنډ سره مخامخ سي. د بشری حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې سوله هغه وخت راتلای شي چې ټول مدیریت د افغانانو په لاس کې وي. سیمه سمر چننې په کابل کې د سولې او ټولنیز عدالت په نوم غونډه کې څرګندونې کولې، ویلي چې دا هیله چې افغانستان ته به نور هیوادونه سوله راولي بې ځایه ده. امید ظهیرمل په دې اړه جزئیات برابر کړي چې د کابل په سټوډیو کې دی. ظهیرمل صاحب، مهرباني.
بلې سالی صاحب، څه ډول چې داسې یادونه وکړه د سولې په بخښنې د بشر د حقونو په برخه کې د دولت وزیر نن په کابل کې د سولې او ټولنیز عدالت تر نوم لاندې یوې غونډه کې خبرې کولې او ویلې چې سوله او ټولګډونه سوله په افغانستان کې هغه مهال شونې ده چې ټول مدیریت د دې پروسې د افغانانو په لاس کې ووسي. سیما سمر همدا وویل چې جګړه یوازې یو خاص قشر د افغانستان نه دی ځپلی، بلکې ټول افغانان د دې قرباني دي او همدا ډول ټولنیزو اړیکو ته ډیر زیان رسولی دی. اغلی سمر لقوله چې سوله یوازې د جګړې پای نه دی، بلکې سوله د ټول انسانیت لپاره او همدا ډول عدالت لپاره او ترخواي د مساوات لپاره هغه محل د چې ټول اړخونه پکې خکېلو سي او ټول افغانانی اخوان دوخلي.
مونږ نه میتونیم صلح بیاریم، مالا امروز ما با امرای طالبان توافق بکنیم. اگر حکومت داری خوب تقویه نشه، اگر عدالت تامین نشه، صلح پایدار نمیشه. و این صلح اگه ما توقع کنیم بر ما امریکا یا بیاره، یا روسا بیاره، چینا یا بیاره، یا کسای دیگه بیاره، نمیاییم. و ما خود ما باید رهبری را در این راستا داشته باشیم، در غیر از اون ممکن است.
میرمن سمر وویل چې جګړې په افغانستان کې فقر زیات کړی او ترخواي د ژوند ټول اړخونه تر اغیز لاندې راوسی. هغه روغتیا، معرف، اقتصاد او بیا لابلو برخو ته اشاره وکړه چې په خبره یې د جګړې له کبله زیانمن شوې دي. په ورته وخت کې سالی صاحب، بیا د افغانستان د سولې کور هم نن د سولې په اړه یو غونډه درلوده او د دې غونډې په جریان کې د افغانستان د سولې کور غوړو هم د سولې پر روان بهیر باندې ځینې موضوعات مطرح کړل. دوی لډلې د دې کور غړي رحیم جامی چې دغه مسأله چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې کوي ګونګه ده. دوی ویل چې امریکا لس میاشتې د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې وکړي، اگر یو ټویټ دغه ټول موضوعات له منځه یوړل. دوی ویل موږ نه پوهیږو چې امریکا څه ډول غواړي په افغانستان کې سوله راولي. ترخوا یې د اشاره درلوده چې ګاونډیان هم د سولې په اړه باندې جلا جلا هڅې روانې کړي دي او دا هغه څه دي چې ښایي د افغانستان د سولې په اړه باندې یو سیمه ییز اجماع هم نشته.
ما نمیدانیم که امریکا با کدام روی کرد میخواید در افغانستان صلح بیایه، چون نتیجه کاری نو یا ده ماهی از اونا با یک تویت متوقف میشه. در کنار از او ما میبینیم که به سطح منطقه و همچنان کشورهای همسایه متاسفانه ما شاهد از این هستیم که گفتگوهای پراگنده به شکل به عنوان گفتگوهای بین الافغانی زمینه سازی میشه برای از اونا، اما هیچگاهی تا بال ما ندانستیم که همین اجماعی منطقوی در برابر صلح افغانستان چی هست. خب دولت افغانستان هم تا به حال همون طرح واضح و مشخص خود نداشت.
خود افغانستان حکومت بیا وای چې د سولې په اړه باندې یو ټولګډونه او هر اړخیزه طرح جوړه کړې ده. د افغانستان حکومت دغه د سولې طرح و ماده او درې برخې لري چې پکې مذاکرات هغه د ګوند او طالبانو امریکا په ګډون دي. دویمه برخه یې اجماع ده چې په کیسمه ایز او نړیوال اجماع شامل ده، او درېمه برخه یې بیا خه حکومت ولید چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا دغه طرح وړاندې شوی. خو د دې طرح په اړه هم په حکومت کې ډول ډول خبرګونونه را مطرح شوي دي. په تازه توګه د هغه اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله ویلي چې د جمهور رئیس غنی طرحه چې د سولې پاړه باندې جوړه کړی د عملی نه ده. بالی سالی صاحب
ډیر مننه. د امید ظاهر مل پر راپور کې مو وردل چې د بشري حقوقو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر وایي سوله هغه وخت افغانستان ته راتلی سي چې مدیریت یې د افغانانو په لاس کې وي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا مذاکرې په سپتمبر میاشت کې د کابل په شش درک سیمه کې د طالبانو تر یوې حملې وروسته لغوه اعلان کړی. په هغه حمله کې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان ووژل شول. د سولې مذاکرې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر مخ ویل چې د سولې پر یو موافقه سلا کېدو ته نږدې سوی و. د شغلي خلیلزاد په خبره د دوی د سولې په موافقه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو موضوع هم شامل و. طالبانو د افغانستان له چارواکو سره له مخامخ خبرو انکار کړی خو په افغانستان کې خپلو حملو ته زیاتوالی ورکړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی سپیس خبري.
د افغانستان د فرش او قالینو مرکز بهرنیو هیوادونو ته د افغاني قالینو د لیږد لپاره د بازار له نشټوالي اندېښمن دي. د دې مرکز سرپرست عبدالقهار نن ازادي رادیو ته ویل چې د قالینو په اوبدلو ډیر لګښت راځي خو بازار نه لري.
هر جنسه داریم اما فروشات بهتره نه وي.
نوموړي ویل چې حکومت باید د بازار موندنې لپاره نړیوال نندارتونونه جوړ کړي او بهرنیو هیوادونو سره د بانکي سیستم اسانتیاوي برابرې کړي. د افغانستان د فرش او قالینو مرکز وایي چې د افغانستان د قالینو تولید په ښه وضعیت کې نه دی. دغه مرکز په وینا دا مهال ډیری خلک ایرانی او ترکی قالین اخلي او دا د افغاني قالینو د خرڅلاو په برخه کې لوی خنډ ګرځېدلی. د هلمند کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په دغه ولایت کې مالدارانو ته د مالی زیان د مخنیوي لپاره سرویو ته د واکسین د تطبیق لړۍ پیل کړه. د دغه ریاست د همغږۍ او پلان مسول رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې هر کال مالدارانو ته له دې امله ګڼ اقتصادي زیانونه اوړي.
په هلمند کې تقریبا 1,930,000 حیواناتو ته د بروسلوز او د پی پی آر واکسین تطبیق لړۍ پیل شوی ده.
خغلی قلم وایي دغه واکسین په مرکز او دیال لسول سوالیو کې د یمی میاشتې په اوږدو کې پلې کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ ولس پوله، یو روپۍ یورو شپږتیا افغانۍ سلویښت پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ نوي پوله او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپږ نوي افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د تاجکستان او ازبکستان د پولی پر یو پوسټه تیر شپه شاو خوشلو وسلولو حمله کړي چې مرګ جوړ بلې هم اړولې ده. تر اوسه کوم شخص یا هم کوم ډلې د دې حمله مسولیت نه دی منلی. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړي په استودیو کې را سره دی. نوری صاحب استودیو ته شرغلست، اول خدای راته وایي چې دغه پیښه څه ډول رامنځته شوی او ورستی جزئیات څه دي؟
بلې سالی صاحب، د تاجکستان چارواکو ویلي تیر شپه شاو خو درې نیمې بجې شلو پیژند وسلوالو د تاجکستان او ازبکستان په پوله د تاجکستان د سرحدي ځواکونو پر یوې پوستې برید وکړ. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو بیان کې ویلي چې شلو مخپټو وسلوالو چې مخونه پټو د سلطان آباد د پولې د اشقابات په څلورمې پوستې برید وکړ. د بیان له مخې د حمله کوونکو د پشا تنبولو لپاره د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال محاصره او له منځه وړل شوي او 15 نور هم ژوندی نیول شوی دی. چارواکو ویلي چې په دغه پیښه کې د پوستې یو سرحدي ساتونکی او یو بل د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت کارکوونکی وژل شوی دی.
نوری صاحب، تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی؟ چارواکي څه وایي چې دا به چا کړی وي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت اخیستی نه دی او د تاجکستان چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنه پیل کړې، پلټنه روانه ده. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د تاجکستان د پولیساتو ځواکونو د رسنیو مرکز ویلي چې د پلټونکو یوه ډله سیمې ته رسېدلې او پلټنې پیل کړې دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عملیاتو په نتیجه کې د حمله کوونکو څلور موټر هم له منځه وړل شوي. د تاجکستان امنیتي چارواکو په دې اړه چې حمله کوونکي څوک تر اوسه پورې نور جزئیات نه دي دی ورکړي.
او نورې سب د تاجکستان او ازبکستان اړیکې په دې وروستیو کې څه ډول ارزول کیږي؟
دغه سرحدي پوسته چې تیره شپه پرې برید شوی د تاجکستان له پلازمېنې دوشنبې جنوب لویدیز پلو ته 50 کیلومتره لرې پرته ده. دغه حمله البته داسې مهال هم کیږي چې نن د تاجکستان د اساسي قانون د تصویب 15مه کلیزه ده او امام علي رحمان هم د راپورونو له مخې له سویس او فرانسې څخه انکتنه ترسره کوي. د تاجکستان راغلو د تاجکستان او ازبکستان اړیکو ته د دواړو هیوادونو اړیکې په څو وروستیو کلونو کې یو څه ترنګلې وي. خو د ازبکستان د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته چې شوکت میرزیایف قدرت پلاس کې اخیستی دی دغه اړیکې یو څه بیرته ښه شوي دي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو څو کلونو کې د دواړو هیوادونو تر منځ په پوله داسې یو وسلوال حملې راپورونه هم نه ورکل شوي. البته موږ راپورونه درلودل چې د ازبکستان ولسمشر میرزیایف د اصلاحاتو یو لړۍ پیل کړې ده. د اصلاحاتو په دغه ترڅ کې دا هڅې هم پیل کړي چې له خپلو ګاونډیو او په تېره بیا له ټولې نړۍ سره له نورې نړۍ سره د خپل هیواد روابط ټینګ کړي.
ډیره مننه نوریاس نوری څخه مو اوردل چې د تاجکستان او ازبکستان پر یو سرحدي پوسته تیر شپه شاوخوا شلو وسلولو حمله کړې چې په نتیجه کې مرګ ژوبله هم وشته ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس بناجیا سپیرا ته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
سرخط ورځپاڼې لیکلي که څه هم اسلام آباد هیڅکله له افغانستان سره ښه او مناسب چلند نه دی کړی، خو په دې وروستیو کې یو ځلی بیا خپله تګلاره تنده کړې او د سیاسي اړخ تر څنګ د افغانانو پر وړاندې پر نظامي اقداماتو هم لاس پورې کړی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي پاکستان څه موده مخکې په کابل کې افغانانو ته د ویزو ورکول محدود کړل او ورسره هم مهالی د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې پر افغان خاورې راکټي بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو او خلکو له توند غبرګون سره مخ شول. د سرمقر لیکونکي په وینا له دې سره په کابل کې د دغه هیواد سفارت تر نامعلومې مودې نه یوازې افغانانو ته د ویزو د ورکړې لړۍ ودروله، بلکې خپل دفتر هم وتړه او د دې تر څنګ د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI وړ مورز په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال احضار کړ چې دا یو غیر ډیپلوماتیک چلند دی. ویسا ورځپاڼې لیکلي درې ورځې وړاندې په اسلام آباد کې افغان سفیر د ISI دفتر ته ورغی، هلته تلاشي شو او سپک چلند ورسره شوی. وړاندې راغلی دلته سوچ کېدی چې د هیچا پام ورته نشته. لومړی دا چې سفیر د استخباراتو دفتر ته ولې ورځي؟ دلته د افغانستان سپکاوی او د ځان سپکاوی په خپله مشال هم کړی. د سرمقاله لیکونکي په باور پاکستان ځکه دا ډول چلند کوي چې د ولسمشر غنی او عبدالله حکومت پاکستان ته امتیازات ورکړل، هغه امتیازات چې په تیرو اویا کلونو کې افغان حکومتونو یې لسمه برخه هم نه ورکړي. د سرمقالې لیکوال لیکي ولسمشر غنی پاکستان ته په سفر کې د پوځ مرکز ته ورغی او د افغانستان غرور یې د پاکستان پوځ پښو ته وغورځوه. د امنیتي تفاهم لیک سندونه یې لاسلیک کړل او پاکستان ته د ډیورنډ په اوږدو کې د غزن تار کټارو او لسګونو پوستو او تاسیساتو جوړولو اجازه ورکړه. خو هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د پاکستان استخباراتو لخوا د افغان سفیر احضارول او ورسره ناسم چلند د ټولو ډیپلوماتیکو اصولو خلاف عمل دی. وړاندې راغلی افغان حکومت د پاکستان دغه ادعا هم سیړي چې ویلي په افغانستان کې د ډیپلوماتانو ژوند ته ګواښ متوجه دی. خو د سرمقاله لیکونکي په وینا دا د خندا وړ پلمه ده، ځکه ترهګری او طالب ډلې د پاکستان جنګیالي دي چې دا ډلې د پاکستان تر امر لاندې پر عامو خلکو او آن ښځو او ماشومانو هم ترهګریز بریدونه ترسره کوي.
په هلمند کې د برېښنا پر بیلونو راپورته سوې لانجله هم ختمه نه ده. فعالانو د دې ولایت د برېښنا ریاست دروازه تړلې ده. الیاس دایی او نور تفصیل.
د تیرو څو ورځو راهیسې د برېښنا د ریاست دروازه تړلې ده او پر عمومي سړک د لشکرګاه اوسېدونکو قومي مشرانو او مدني فعالینو خیمه وهلې ده او د برېښنا د ترفیع د کښته کولو غوښتنه کوي. مدني فعال نظر محمد رودي ازادي راډیو ټول دوی یو ځل مخکې هم ورته حرکت کړی و، ژمنه ورسره وسوه چې د ترفیع غمبه وخوړل سي، خو درودی په خبره دو کاس ول او هی چا پر شکایت غوږ ونه نیوی.
د هلمند هغه ډیرو د زرګونو عادي خلکو زموږ د دې کار څخه شراغلاس کړی دی او د پرونه چې موږ دغه اعتراض کړی دی دا خیمه مدرولې زرګونه خلکو موږ تخبل بیلان راوړی دی او موږ ته دا ویلی چې دا مونږ نیک اقدام دی موږ ستاسو تر شا ولاړ یو او دا موضوع باید تعقیب شي زموږ سره دغه ظلم کیږي زموږ دغه د یوې خوا برقره باندې لور دی د بلې خوا په میټر کې د اشتباه پر نوم زموږ څخه روپۍ اخیستل کیږي دا یو ستر ظلم دی او خلکو ویلی چې په دې کې موږ ولاړ یو که دلته ډوډۍ هم نه را رسیږي په وچ هم تیریږو د شپې یخت هم بدیږو د ورځې که هوا ګرمه یي که باران وري که هر کمی
دلته راټول شوي کسان وایي د کجکي د برښنا د فابریکې برق تر وارداتي څو چنده ګران ورکول کیږي. دوی د برښنا د ریاست کارکوونکي او مسؤلین په اوکتوبي چلند تورنوي او پر هغو د فساد تور لګوي. د برښنا د ریاست مخې ته د اعتراض په ډول راغلو دوو کسانو عبدالصبور او حمدالله راته وویل که څه هم برښنا لږ کاروي خو بیا یې هم بلونه لوړ راځي. دوی د برښنا په ریاست کې د موجودو کاغذ پرانیو څخه هم شکایت وکړ.
شل ورځې تلم راتلم دا یو میټر اخر دا بند راته ونیول بیټر دې خراب دی دا جوړ کړه والا هغه میټر مې نوی ورته په شل ورځې کې تلم راتلم تلم راتلم شل ورځې ګوره دا شل ورځې ما رزانه کړې وه دا د لس زره روپۍ کېدلې د لس زره روپۍ ما تاوان هم راورسوي
یعنی مصرف یې هم دومره مصرف نه دی کړی لکه څنګه چې دا بل پر راغلی
نو ولې
که علت دا دی چې خپله په دغه سیستم کې نه پوهېږم چې په ساعت دی په ساعت په بل څه کې دی خو جدي مخنیوی دی لپاره دا کول پکار دی چې نرخونه کنټرول شي.
د برښنا د ریاست مخې ته د دغه اعتراض وروسته د کجکي څخه لشکرګاه ته راغلې برښنا هم ټکنۍ شوې ده. ویل کیږي په یوه او بل بهانه د برښنا شرکت په سپارښتنه پر لشکرګاه ساتونه برښنا هم بنده شوې ده خو د برښنا د ریاست مسؤلین په قصدي ډول د برق بندول نه مني. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي د برښنا اوسنۍ تعرفه چې یو کیلو واټ په څلور امریکایي سنټ یا درې نیم افغانۍ ورکول کیږي په اصل کې د ډیزلي برښنا نرخ دی خو اوس برښنا شرکت دغه قیمت د کجکي د برق لپاره اټکلی دی. عطاول افغان ازادي راډیو ته وویل مرکزي حکومت دې دا ستونزه ژر او دایمي هوار کړي.
خبره دا ده چې دا ستونزه په اصل کې زبک شکایت هم دغه د بیل لپاره چې دا پی کیلو واټ په څو باید شمار شي د ډیزل د لپاره دا تصمیم ونیو وسو متاسفانه چې لاس واره مخبل په مجالسو کې ویلې دي چې دا یو تصمیم د ډیزل د لپاره نیول سوې دي باید تعرفه پر ډیزل باندې جوړ نشي. دا د هلمند ولایت د کجکي برښنا د باید د تعرفه په ټیټ قیمت باندې د هلمندیانو د لپاره جوړ شي او د هلمندیانو څخه لږ روپۍ واخیستل شي. د دې کار سره زه خپل نه موافق غوښتنه مې داده چې عدلي او قضایي ارګانونه په دې کې مداخله وکړي.
د هلمند برښنا د ریاست مسؤلین وایي د تعرفې کمول د دوی او برښنا شرکت تر توان لوړ خبره ده. باید هغه وزارتونه یې حل کړي چې د برښنا شرکت په جوړولو کې رول لري. د برښنا رئیس وحید الله علي زیا ازادي راډیو ټول دوی ستونزه د مرکزی حکومت سره شریکه کړې ده چې د حل لار ورته پیدا کړي. همدې لاستې د ازادي راډیو هلمند
ځینی زده کوونکي او ښوونکي په ښوونځیو کې د ازموینې لپاره د درجه بندۍ نوی سیستم پیچلی او بې ګټې ګڼي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ډلبندیو پر بنسټ د ازموینو درجه بندۍ د لایقو زده کوونکو پر روحیه منفي اغېز کړی. ناجیه ساپۍ او په دې اړه نور جزئیات.
میلاد اوه کاله په صنف کې اول نمره و خو په اتم ټولګي کې د نوی سیستم پر رامنځته کېدو دغه درجه یې له لاسه ورکړه. میلاد وایي د څلور نیم میاشتنۍ ازموینې وروسته کله چې د ازموینې پاڼه کور ته یوړه نو د پخوا په څېر له هر کلي سره مخ نه شو.
تېر کال ډېر ښه و ځکه چې وړم هېڅ تشریحات یې نه درلوده فقط پارچه به مې وړو فامیل ته فامیل به ټول خوشحاله شول. اوس چې پارچه وړو فامیل ته ټول سوالونه کوي چې څو کسان په دې کې هغې څومره نمرې وړي ول یا داسې پوښتنې کېږي او په اسانه توګه باندې موږ نه شو کولی چې هغوی پوه کړو.
د پوهنې وزارت د کال په پیل کې یوه نوې تګلاره جوړه کړه چې پر بنسټ یې د نمرو جمع بندي او د زده کوونکو درجه بندي په بېلابېلو کټګوریو کې ذکر شوي دي. که څه هم په اوله کې دغه سیستم هرکلی سره مخ شو خو تر څلور نیم میاشتنیو ازموینې وروسته له انتقادونو سره مخ شوی. د کابل ښار د یو ښوونځي ښوونکي فوزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیستم د زده کوونکو په روحیې منفي اغېز کړی.
ما زینمی سیستم کې ترتیب شوه ما هیڅ
زه له دې سیستم څخه هیڅ رضایت نه لرم ځکه د زده کوونکو په روحیې منفي اغېز کوي. هغه زده کوونکي چې درس وایي او هغه چې بې غوره دي او هیڅ زحمت نه وباسي ورسره هیڅ توپیر نه کوي.
د پوهنې وزارت د نوي تګلارې پر بنسټ د زده کوونکو د حاضرۍ سیستم هم بدل کړای. تر دې وړاندې د زده کوونکو حاضری د ازموینې د درجه پر بنسټ لیکل کېده، خو اوس د نوم د لومړي حروف په اساس لیکل کېږي. زده کوونکي په دې سیستم کې ګڼې ستونزې لري. د ښوونې او روزنې د برخې کارپو صدیق پاتمن وایي د درجه بندۍ نوی سیستم د نړۍ له پرمختللو او نویو سیستمونو څخه دی چې ډېرې مثبتې اغېزې به ولري. خو نوموړي ټینګار وکړ چې د پوهنې وزارت باید د دې سیستم په تړاو ښوونکو ته روزنه او پوهاوی ورکړي.
سیستم فعلی درجه بندی
کوم سیستم چې د پوهنې وزارت لري دا یو علمی او مدرن سیستم دی چې په ټوله دنیا کې پلی کیږي. پخوانی سیستم اوس له منځه تللی. د نوي سیستم په رامنځته کېدو سره به ستونزې هوار شي. د نوي سیستم ګټه دا ده چې موږ کولی شو په یو صنف کې څو زده کوونکي په الف درجه کې ولرو، او یا هم یو زده کوونکی په یو شمېر مضامینو کې الف درجه واخلي او په یو شمېر نورو کې به بی درجه واخلي. که دا سیستم موافق شي نو تر ټولو ښه سیستم دی.
له بلې خوا د پوهنې وزارت ویاند نوریان نصحت وایي د ازموینې د سنتي سیستم له بدلېدو څخه هدف دا دی څو زده کوونکي مثبته روحیه واخلي. میرمن نصحت وویل چې یو شمېر ښوونکي ځکه له دې سیستم څخه ناراضه دي چې سیستم نوی دی او د وخت په تېرېدو سره به ورسره بشپړ بلدتیا پیدا کړي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د بلخ د چاربولک ولسوالۍ امنیه قومندان د طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان عادل شاه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسوالو طالبانو د چاربولک ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ درې ډله ییز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ امنیه قومندان سمونیار کلام الدین وژل شوی او درې نور پولیس ټپیان دي. د ښاغلي عادل شاه خبره په دې بریدونو کې لس طالبان هم وژل شوي دي. چاربولک د مزار شریف په 30 کیلومتره کې موقعیت لري او د بلخ یو لنه امنو ولسوالۍ ده. د بغلان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د کابل د یو پوهنتون د استاد د وژل کېدو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قومندانۍ وین احمد جاوید بشارت رسنۍ ته په استول سوي پیغام کې ویلي چې عزیز احمد پنشيري کندوز ته پر لارې و چې تېره ورځ د مرکزی بغلان په همت خیل سیمه کې د طالبانو له لوري په مرموز ډول وژل شوی دی. شغله بشارت وایي پنشيري د کابل د یو پوهنتون استاد خو د پوهنتون نوم یې نه دی ښودلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 50 اوره یا یو ورځنی مسابقه کوي. د هندوستان په لکنو کې د مسابقو دغه لړۍ د افغانستان په کوربتوب کېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ مسابقه ماپښین پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د ایران د یورانیم د بډاینې پراختیا په یو ناسم لوري لوی ګام دی. د تایلند په جنوب کې مشکوکو جلاغوشتونکو وسلوالۍ او امنیتي پوسته تر برید لاندې نیولې او لږ تر لږه 15 کسانې ووژلې دي. او د تاجکستان چارواکو ویلي چې له ازبکستان سره د ګډې پولې په اوږدو کې یې 15 وسلوال برید کړ ووژلې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهاره په خپلې سیمې کې لیکلي د انتخاباتو کمیسیون باید له اختلافاتو تیر سي او په سم ډول دي د رایو شمیرنه وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره باید د پاکستان هر برید ته غشمتونکی ځواب ورکړي سي. عبدالرشید اڅکزای له هلمند د طالبان د نور اوربند وکړي بیا د سولې خبرې پیل سي. حقیار د کندهار له میوند لیکلي تر څو چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو توافق رانیسي تر هغو پورې د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي. او فضل محمد له کندهار لیکلي د برېښنا نستل ولسمشر څخه غواړي چې د کندهار د برېښنا غم وخوري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت یم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د افغانستان ملي امنیت شورا مشر